کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې به د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو ترڅنګ د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. دغه راز د افغانستان د جهادي مشر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي هغه څرګندونې به هم واوري چې په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او په حکومت کې دننه وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. تر اوسه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
افغان چارواکي وایي سبب د ټاپي پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د ترکمنستان او افغان ولسمشرانو سربیره په د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. دا ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي سعودي عربستان کې د دې هیواد ولیعهد محمد بن سلمان سره په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او د مونتنګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته لاسي بم ورسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاح مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره به د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه د یو بل په وړاندې تحمل ته وهڅي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. دا ټاپي د ګازو نل لیکا 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې دی او چارواکي وایي چې د غلطې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړي لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه زاده رډیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه کړې چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودی عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سولې ته غاړه نږدي او د سولې پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خوا څخه ډاډ ورکوي.
دا خغلی قادر شاه په وینا په دې دوړخیزو بحثونو کې د افغانستان څخه د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوزي تلاف د ملاتړ پر سرنګوالي هم خبرې شوې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فراه د والی ویان ناصر مهری وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د خغلی مهری په وینا د په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلاړي. له سیمې څخه ځینو کسانو د رادیو ته ویلي چې د ګنجاباد په سیمه کې هوایي بمباریو لس ملکیان وژل خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په روزګان کې د امنیه کمانډانې د عملیاتو د لومړي کنډک کمانډان زین الله نن بیا ازادي رادیو ته ویل چې د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شو کې د طالبانو یو مهم کمانډان ملا مبصر هم شامل دي. په شمال کې بیا د شاهین کلی اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وو وسلوال طالبان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. اخوا د زابل ولایت چارواکو ویل دي چې د دې ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د سړک یو ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، روزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروسي عملیاتو په ترڅ کې تر 9 زیات وسلوال وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي. د افغان چارواکو د ادعاوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا غزنی او زابل چارواکي بیا وایي چې د غلطه په دوو بیلابیلو پیښو کې لکتر لږ لس کسان وژل شوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي رډیو ته وویل په دې یک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لکتر لږ اته محلي پولیس وژل شوی دی. طالب بیان زبی الله مجاهد پر ټوټر د دې برید مسولیت منلی، ویلی دی وسلوال دغلته نه سرتیری وژلی او یو تنی اسیر کړی دی. دا بخنی نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د نور نړۍ مشران بشري حقوقو ته شاکړي او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناک لار روان دي چې نور دولتونه یې هم تعقیبوي. د بخنی د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي په هغه کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بېخي روښانه ده چې هیڅوک د بشري حقوقو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. دا مونتینګرو په پلازمینا پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته یو لاسي بم غورځول ورسته ځان وشلې. دا مونتینګرو حکومت دغه پیښه چې تیره نیمه شپه شوې تایید کړې او ویلي دي چې یو ناڅرګن کس چې ګمان کېږي یو لاسي بم سفارت ودانې ته غورځولې ورسته په یو شادودین کې وسیلې خپل ځان هم وشلې دي. او په نایجیریا کې د یو خونځي شاوخوا شپږوي انجونیز د کوونکې د پوز له خوا ژغورل شوی دي. دا انجونی څو کاله مخکې پر یو کلی کې د بوکو حرام د اسلام پالې ډلې له خوا پر یو خونځي له برید وروسته تختول شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت وای نجیب دانش
هستند. تعدادی از کشورهای مغرض در منطقه که نمیخواهند همچون برنامه های کلان اقتصادی در افغانستان تطبیق شود، طبعا که بر از اونها اجازه نمیتیم.
ټاکل شوی دی چې د ټاپي پایپلاین به په ولسو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تیر شي، خو په هلمند کې چې د هیواد په سطحه ناامنه ولایت دی څنګه امکان لري یا د پروژه بېل کوم ستونزې بشپړه سي؟ د هلمند امنیه قومندان په دې اړه داسې ډاډ ورکوي.
موږ هلته اوس هم امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو او د دې لپاره خاص تشکیلات او خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ خپل وړوند ارګانونو سره په تماس کې وي.
د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټن نه بولي. ښاغلي مجددي ازادي رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
فلم مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډیر قانون غلطه ده، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کېږي چې وطن خدا نه ټوټه ټوټه.
دوه ونیز پروګرامونه چې د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یا یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي او ریډیو ته را سره پاتې شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هر قیمت شوی د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې تیر ورځ د مخالفو وسلوالو یو ډله چې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د حملې لپاره ګمارل شوی وو له دولت سره یو ځای شو. په افغانستان کې د دغې سترې پروژې عملي کار د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل کیږي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوم ځانګړي هیواد نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې د سترو ملي او اقتصادي پروژو په وړاندې د سیمې زیات شمیر هیوادونه خنډونه جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له هغې کوي چې تیر ورځ په لویدیز هرات کې د مخالفو وسلوالو یو ډله چې په وینا یې ګاونډي ایران ورته په افغانستان کې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ که څه هم ازادي راډیو ته د سولې له پروسې سره د یو ځای شوي کسانو اداوې رد نکړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به دوی پلټنې وکړي. دی وایي موږ څېړنې پیل کړي اوس له وخت مخکې ده چې پاړه خبرې وشي. که ولیدل شول موږ به یې پاړه نظر څرګند کړو. په سیمه کې ځینې مغرس هیوادونه شته چې نه غواړي په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پیل شي، خو موږ به چاته اجازه ورنکړو.
ای برنامه‌ها طبعا که بر از اونها اجازه نمی‌دیم.
خاغلی دانش ویل چې په افغانستان کې د ټاپي په ګډون د ټولو سترو اقتصادي او ملي پروژو د ساتنې په هدف یو لوی امنیتی پلان چمتو شوی او افغان امنیتی ځواکونه به په دې برخه کې هر ډول قرباني ته چمتو دي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ په لویدیز هرات ولایت کې د ټاپي پروژې عملی کارونه پیل شي. افغان امنیتی ارګانونو ویلي چې د دغه پروژې د افتتاح لپاره په لویدیز هرات کې ټینګ امنیتی تدابیر نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې تیر ورځ په هرات کې د وسلوالو یو لس کسیزه ډله چې په دې مراسمو د حمله دنده ورکړل شوې و د سولې له پروسې سره یو ځای شو. د دغه ډلې قومندان محمد ایوب علیزی رسنیو ته ویلي چې ایران ورته د مالی او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه پوځي روزنه ورکړي او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقې هم ورخوډلې ده. و مغختل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبري وکړو خو اړیکه مو جواب نشوه. له دې وړاندې په سلما برېښنا بند هم د حمله د هڅې پړه پر ایران ورچول شوی و. د یادونه ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونو وروسته ایرانی چارواکو په ښکارا غبرګون خود ویل چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په وړاندې بي تفاوته پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له حکومت د ټولو سترو اقتصادي پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل
هیڅ شک نشته چې د دغه ملي پروژو تطبیق په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې چې یو طرف ته جنگ روان دی بل طرف ته منطقوي رقابتونه دي، خو به هم دولت باید په هر ترتیب چې وي په ټول امکاناتو په نظر کې نیولو سره باید دغه پروژو امنیت ونیسي چې وکولی شي دغه پروژه په کامیاب ډول سر ته ورسیږي.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې حکومت باید د ملي پروژو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره د دې پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي.
بلخه د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي تجربه شي چې یو شمیر گاونډي هیوادونه د غوي په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خندونه جوړوي. باریار ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژه چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک تاکون کده لدی اړخه دستور ننګونو سره مخ ته خو وایي حکومت پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له شغلي ارز سره د ټاپي پروژه پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري یقینا د افغانستان څخه د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسون باندې کورنۍ کړي دي چې د دغه سې وضع د اخلال لپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین دی او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دسیې هڅه وشي.
اره سپتیر ورځ یو وسلواله ډله لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې پروسې سره یو ځای شوی او دغه ډله ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حمله لپاره دوی ګمارل شوی او دوی ته ایران وسلی او تجهیزات ورکړي او د دې ترڅنګ عملته پوزي روزنه لیدلې و ورته ویل شوی. لدی وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حمله هڅه شوی واغه هغه پړم په ایران باندې ورچول شوی او دا هر څو سره هغه کیږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه ایرانی چارواکو په زغر د ویل په خاره د ویل ویل چې دوی به په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول ستر پروژو په وړاندې یو ډول خندونه جوړ کړي.
بله، لکه څنګه چې ما د مخه اشاره ورته وکړه د سلما د باندې جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې او وروسته تر هغه چې جوړ شوم 2003 داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی وانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سره ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت ونه لري، خو په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خندونه جوړ کړي. که هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خندونه جوړ نه کړي، په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکم افغان حکومت د نور ستر پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي دي، ځینې هم عملي شوي دي. د هغه که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي دي. انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپو باري عرض و چې د ټاپي پروژې پر وړاندې د امنیتي خنډونو په اړه خبرې کوله.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم تر ډیره د همدې پروژې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان له وزیرانو تر څنګ به د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي هرات به د جمعې په ورځ د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت د غړیو هیوادونو د لوړ پوړي چارواکو کوربوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه پرانستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. هغه وایي تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، د هند د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان صدر اعظم، د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران به په دغه غونډه کې ګډون کوي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. د ټاپي د پروژې نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له ځینو سیمو څخه تیریږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي له دغه نلیکې په کافي اندازه ګاز پیری او دغه هیواد پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیون ډالر هم ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د خصوصي سکتور مرستیال فیروز مسجدی یاد غونډې ته وویل چې دغه پروژه به د افغانستان په صنعتي پراختیا مثبت اغیز ولري.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در
ولایات هغه وای لانی که مرغ افغانستان به هم له دغه پروژه ګټه واخلي. په هرات او کندهار کې چې یو شمیر زیات صنعتي پارکونه دي، موږ به افغانستان ته د ورکړل شوی ګازونه د فابریکو او نورو پروژو لپاره استفاده وکړو. طبیعي ده چې د افغانستان په صنعتي پراختیا به مثبت تاثیر ولري.
تاثیرات مثبت خود سره رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وای د دغه پروژې د عملی چارو لپیلیدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه زره کسانو ته د کار زمینی برابرې سي. د یادونه ده چې په هرات کې سیمایزو چارواکو هم د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت په بلابلو برخو کې د تیاریو او چمتووالي خبره کړې ده.
بیا هم پر همدې مسله تم کې جوړ ټاکل شوی دی چې د ټاپي پایپ لاین به په 1300 کې د افغانستان له خاورې تیر سي. خو په هلمند ولایت کې چې د هیواد په سطح ناامنه ولایت دی، څنګه امکان لري یاده پروژه بې له کومې ستونزې بشپړ سي؟ د هلمند چارواکي د دغې مهمې او لوی پروژې د امنیت ډاډ ورکوي. دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي، په اړه یې زموږ همکار الیاس تایید راپور چمتو کړی دی.
د 8 میلیارډ پرځښت د دغلوی پروژې او نلیک یولوې برخه د هلمند نتیریږي. لږ سیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید. تر فرا وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالۍ څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بول دک تلاري پاکستان ته ننوځي. که څه هم حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمې مرستې کولای سي؟ د هلمند ځوانانې پا په اړه بیلابل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانان ته د کار زمینه مساعده شي. دا ځینې چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کیږي، د نور ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کس پروژه اقتصادي ده برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب، و نیاز است که همه مازر قشر که سمت و مخالفین باید از این پروژه حمایت کنند تا ما بتانیم بخش اقتصادی جای کشور پیش ترقی بتیم.
جوانان په بلابل برخ کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای سي، امنیتی اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسي ځوانان سره په دې پروژه کې باید کار زمينه ورته برابر سي، او کسان چې لوسي نه دي په امنیتی برخې په تامین کې باید زمينه ورته برابر سي.
د ټاپي نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 1.5 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي ورسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغې سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول سي چې نه لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نه لیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغوله سي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اوږدو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو، د حال، مستقبل او د هغه قبلي قرارداد په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښت پروژه ده، چې دا د سیمې ستریج د هیواد څومره په ګټه ده، د منطقې څونه په ګټه ده، د ولسونو څونه په ګټه ده. دې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1.34 کیلومتر کېږي چې 3.5 متر مکعب ګاز برسوي، او اوسنۍ قرارداد به 1.5 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یا د پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي، او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولینه د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کیږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونه تیریږي. مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلاتو، خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپل اړوند ارګانونو سره په تماس کې.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د غازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوې سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12,000 نه تر 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر شي. کتونکي وایي که چیرې یاده پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو هیوادونو پر اړیکو ښه اغېز کوي، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغېز پرواسي. محمد الاستای، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. په دغه راز کولای سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري په تمو د ازادي راډیو .com. د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي، وایي دغه وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو بیره رامنځته کړې ده. ښاغلي مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل که څه هم د ملي وحدت حکومت له سیاستونو او ډیرو کړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم حل لاره نه ده، او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلی ګڼي، او وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وسي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د ناروغۍ په بستر پروت د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هم اندېښمن کړي، وایي یاد وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو ویره پا پیدا کړی ده. خاغلی مجددی ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت له سیاستونو او ډیری وکړنو سره هم نظر نه ده، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم الله را نه ده او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي.
فلا مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډیر قانوني غلط ده، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کېږي چې وطن خدا نخته توته توتی همدغه حکومت څو ساعتی چې اصلاحات امریکا نه ده وطن خرابېږي.
حضرت صبغت الله مجددي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د بلخ او سمنګان والیانو د دوی د ګوښه کېدلو په اړه د افغان حکومت پریکړه نه و منلې. شه د سمنګانو والی ل خپل دې دریزه ژر پشا، خو د بلخ پخوانی والی چې استعفای حکومت منظور کړي لا هم په خپل ځای پاتې دي. د یادونه ده چې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې وروستیو کې په ارګ کې وی غونډې ته وویل چې حکومت ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو سره سره یې ملاتړ کوي او کمزوري کېدل یې نه غواړي. خاغلی مجددی وای د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال به په ډیرو مسایلو کې ورن مشورې اخیستل کېدی، خو له اوس مهال حکومت ګلمند وای چې له د سره په هیڅ یو ملي او هیوادنی مسله کې مشوره نه ده کړې. مخکې تر دې ورته ګلی د یو شمیر نورو جهادي مشران لخوا هم شوی او ویل شوی چې حکومت دوی څنډې ته کړی دي، خو افغان حکومت تل دا ویلي چې په ټولو ملي او هیوادنی مسایلو کې د خلکو د بیلابیلو اقشارو، جهادي او سیاسي مشرانو، سپینګیرو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د خلکو له استادو سره مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ګڼي وای، په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسچال محمد آصف صدیقی:
راځه چې د ولسونو سره نږدې کو، قومونو سره نږدې کو، ولا سره نږدې کو، سمتونو سره نږدې کو، دا به د وطن لپاره، نظام لپاره به خیری. چې څومره چې موږ نږدېوالی وښیو او موږ همره دغه نظام د رشد په حالت کې اوسېږي، او که چیرې موږ هر یو نظام تخریب کړو دا په دې معنا چې موږ داسې فکر کوو چې یوازې نظام یو شخص پورې لري نور پورې لري، دا به د وطن خیر نه وي.
ښاغلی صدیقی وایي چې د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره مشوره شوې ده. په افغانستان کې وروستي سیاسي وضعیت او اختلافونو د عامو افغانانو او یو شمېر سیاسي مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي، او له افغان حکومتي غوښتي چې له روان وضعیت نه د وتلو په هدف د سیاسي ګوندونو یو اجماع جوړه او د دوی له مشورو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مونتینګرو په پلازمینه کې وکاست امریکا پر سفارت بمی حمله کړې ده او روس ته ځمته چاو د نور کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د چاودنې په اړه د مونتینګرو له مقاماتو سره یو ځای پلټنه کیږي. د پیښه تیر شپه رامسته شوې. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت او مونتینګرو حکومت دواړو تایید کړی ده چې پیښه شوې ده. دواړه وایي چې یو وړه چاودنه د سفارت ودانۍ خوا کې شوې ده، او د چاودنې وروسته هغه کس څوک چې برید کوونکی و هغه ځان هم الوزولی دی. د مونتینګرو حکومت په انګلیسي ژبه یو اعلام خپره کړی ده، ویلي دي چې داسې ښکاري چې اول دغه سړي چې نامعلوم کس دی او د برید هغه انګېزه معلومه نه ده، یو لاسي بم غورځولی د سفارت ودانۍ ته او بیا ځان الوزولی دی. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر نوریت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امریکا سفارت سره نږدې یو وړه چاودنه شوې ده، او سفارت کوشش کوي چې د خپل ټولو کارکونکو امنیت خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت ویلي دی چې د مونتینګرو د حکومت لخوا په سیمه کې امنیتي اقدامات نیول شوي دي، او دغه راس پولیسو سفارت ته تونکي لارې تړلې دي، خو ویل کېږي چې داسې په ظاهره کوم زیان نه ښکاري چې د چاودنې د لوی زیان اړولی وي. د امریکا سفارت خپل ټول کارونه یا چارې بندې کړې دي، او له امریکایانو هغو کسانو چې سفارت ته مراجعه کوي غوښتنه کړې ده چې له راتګ ډډه وکړي، بلکې نه یوازې سفارت ته نږدې بلکې په مونتینګرو کې ټولو امریکایي اتباعو ته. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر یوې نامعلومې نیټې پورې له غونډو او تجمعاتو ډډه وکړي تر څو امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غله ازادي راډیو ری دوسنو وسم د ساينس د ګرته ورزو په د ساينسي مسالې باندې زموږ همکار اسمت سروان د راپورونو لړۍ لري چې یو به اوس وورو.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست، او لکه څنګه چې مخکې مې وویل د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه هم لرو چې یو د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ګډ پروګرام دی، او بل هم د کور کلی خبرونه ده چې وروسته به یې واوري. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر وې پڼه هم وګورئ، دغه راز زموږ خبرونه واوري او راپورونو تحلیلونو مولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په دې سره د خبرونی نیمایي برخه ته ورسیدلو. اجمل اند په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو لنډیز راټوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې به د تاپی د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې چې سبا کیږي د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د حکومت تر 500 زیات مخالف وسله وال وژل دي. په عین حال کې له غزنی ولایت څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوي چې دغلته د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په پراخ برید کې لږ تر لږه د محلي پولیسو 8 سرتیري وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړي لیدنه کې په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د مونټینګرو په پلاسمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې تلاسی بم غورځولې او وروسته یې ځان وشلې دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د نړۍ یو شمیر نور مشرانو بشري حقوقو ته شاکړې ده او دوی تورن کړي چې په یو خطرناک لار روان دي.
مننه کوم اجملان. د سنو یوسف صدرن به مو د سپورتي خبرونو به خبر کی.
د سپورت ورزنه هنداره
سبا جمعه په بامیان ولایت کې د ژمنیو سیالیو فستیوال جوړیږي. د بامیان ولایت د والی ویان عبدالرحمن احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې لوټو له افغانستان څخه د ژمنیو سیالیو 150 لوبغاړي ګډون کوي. د وایي دا سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او پکې د سکی، سنوبورډ او د یخ په سر د سکیچ لوبې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ په بند امیر او په دویمه ورځ د شهیدانو په سیمه کې ترسره شي. دا سیالۍ د المپیک د ملي کمیټې لخوا د اتصالاتو د مخابراتو شرکت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټسال سیالۍ د هندوکش شمال او د برادران ذاتي الهي پاتلولۍ پای ته ورسېده. د 12 کلنو او 14 کلنو تنکې ځوانانو ترمنځ د فوټسال د سیالۍ د تیرو 16 ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوی وي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د 12 کلنو ځوانانو دویم مقام امید اردو، خو د 14 کلنو ځوانانو دویم مقام بیا د 1500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د هندوکش لوبډلې وګاټو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو څخه د کابل لپاره ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو دریم پړاو پیلېږي. په دغو سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري او پاکستاني رسنۍ ایکسپریس نیوز خبر ورکړی چې د نړۍ او پاکستان ډېر لوبغاړي د سیالیو لپاره دوبۍ ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو له پرانیستې مراسمو څخه وروسته لومړۍ لوبه نن شپه د تیر کال د اتلې لوبډلې پېښور زلمو او ملتان لوبډلې من تر سره شي. د دغه سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د کویټ لوبډلې لخوا لوبېدلی و، خو دا ځل هم لکه د تیر په څیر افغان لوبغاړي خپلو سیالیو او بوختیاو له ټورنامنټ لرې ساتلې دي. د کویټ لوبډلې هیله ښودلې چې راشد خان ارمان ورسره ولوبېږي.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مله د ازادي رادیو سروي زموږ د پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې الهم دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه لرو لکه چې مخکې درته ویل د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیز پروګرام دی او ورپسې به کور کلی هم واري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي سنځه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجونو کې یو انجونې، البته ځوان انجونې چې عمر نه د لسونه تر 19 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالی باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجونو کې یو انجونې په کم خونې اخته. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوې ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلی کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالی یا د وینې د کموالی د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
په خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو لخوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي فوکل پینډ اساس په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولې خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست؟ که سره
مخسبي خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې، اوس هم ځینې داسې کړۍ شته دی، د وطن دښمنان شته دي چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې سره شوی چې دا غولای چې انجنونو ته ورکول کیږي، دا د شرنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم دغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د رادیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او رادیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالی، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکشته دی چې د شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کدا غ ټابلیټ سبا نه وي نو دا کوم غذایی مواد څخه استفاده کولی شي تر څو په کم خونه منښت شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلی دا د وینې د کموالی یا د کم خونې موقتی حل لاره ده. دایمي حل لاره ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې خځوي بل خصوص هم دا ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پذیره دي نه ډیر په کم خونه منښت کیږي دوی باید مختلف غذایو څخه استفاده وکړي. هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي د غنی شوو غذایی مواد څخه استفاده وشي اړین لرونکي مالګه څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالی موقتی حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اختر نشي باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایی موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي. مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې غذایي څخه استفاده ونه کړي لکه چای غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې د غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د غذایي جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي. کم خونې د وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري. یو لړمهاله هدف دي یو دمهاله هدف دي. لړمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي. یعنې هغه د کم خونه یا د وینې کموالی بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو کله یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنې فولیک اسید لري. یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي. بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي. نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي. د سره پسند کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څدا.
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره. چې نه هم دغه انجونی دي چې د 15 تر 12 سم سپور مکتب کې دي او عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي. نو مخکې دي چې دوی مېندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی موي بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ تر راځي دا غوي زکاوت 15 نمبر د هغه ماشومانو په نسبت په نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت زری به کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده غوښتنه ده پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی کزه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغاني باندې تمامېږي. چون وړیا دي نو دوی د سیاه مې ډیر رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي یعنی نو مې وړو کې د خولې اهمیت ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایا خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300 $400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مواوري دي چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله ارشیوی است چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسي؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنگ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږیدلی یو. د عدلیه وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړي او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړي. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
ق
قدر من اوریدونکو د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګراو ونیسي. د معمولاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معمولاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چل کوي او قوالی مسانه ورکی وینه چې د بل چا د کور دی او رهنما ولا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
زمانوم نزیفه جلالی دی د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی، کله چې مونږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $600 پورې دی کمیشن اخلي خپل د دوو جانبو څخه، چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میر زمان دی زه شرکت رئیس یم. دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټولی فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 4-5 کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټول ډکې دي. دغه راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلي په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جواز که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود. آل اینمی تضمینی ره که اوله برو کرده
په خواز موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه ل 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته راکوي، مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر هم داسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي هم غلطي قبالي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي
دلته یو راهنمای معاملات و چې دی یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی اغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنی پر کړی دی، پر پردي کور باندې دوا کړی دی.
د چوراسیاب اوسیدونکي ملیار چې کله کور اخیستنو ډیر پامې د جایداد اسنادو ته کړی، نوموړی وایي چې دای د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوی دی، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې بیا یې پیسې ورکړي.
سی پوزیره کې پاک یا غبا خوری بسی تکلیف بسی پوده زمتو پینزیر پای پیدا کهی نو دا دو کماران دو که کهی نو دی ما پکر طول اسناد تا و یا اسناد اغا درسته دی سی دی شاروالین اسناد ولری دی محکمین اسناد ولری نو بهتر دغه دی سی لدولت سر سره معامله و که سی اغا اسناد لدولت سر معامله شوی.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادې رادیو اوري. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقي مسایلو بحث ته ځانګړې شوی.
دا چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي؟ په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړې. ورته غوښې
2015 جواز رسمن د رهنمای معاملات وزارت عدلی نه صادره شوی دی کابل کې. کوم رهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلی له خوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغه رهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځ 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي. چې چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلی ته، نو دا ټولو شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه ستاسو رهنما ورکوي، هغه وزارت عدلی ته راوړي او په رهنمای معاملات چې د مونږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا ستا قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلیه ته ووځي، وزارت عدلیه بیا بالغ نه د دوی رهنماوي سره قانوني چلند کوي.
که چیرې خلک مراجعه ونه کړه په خپله د وزارت عدلیه مسؤلیت څه؟ آیا دوی بررسي نه لري؟ دوی کوم تحقیق نه لري؟
دا 2015 رهنماوي چې اوس فیرن په کابل کې موجود دي، کوم شکایت موجود نه وي، څنګه کوي چې د ټولو رهنماو هغه وکړي؟
کله چې څوکور په کرایه نیسي، ګراو کوي، بل اخره یو څوکور اخلي، دغلته رهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي؟
رهنمای معاملات حق لري چې له فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي له دوی نه نیم نیم فیصد یا 1% کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغه نظر په مکرایه باندې 15,000 کرایه رهنمای معاملات حق لري چې خپل کمیشن واخلي. د یو کور کرایه که چیرې 1,000 افغانۍ وي، نو د دې 15,000 کرایه 15,000 افغانۍ کیږي، نو دا بیا 2,500 له یو خونه اخیسته کیږي، 2,500 له بلې خونه اخیسته کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15,000 کرایه دوی نیمه کاندي، که د یو کور 1,000 کرایه یې اغه 15 رهنما واخلی، 2,500 لایوی خو 2,500 لبل خو خدا کار نه کیږي. وس لزر اخلی دی یو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواوند او 15 لکرانشین، دا بیخي یو معمول رواج د پټول رهنماو کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ. دا څه رقم موضوع ده؟
که چیرې کتبی سند لاست راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې، نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي، بر علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي، 1,000 روپۍ نور هم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي؟ څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو چې دوی شاکی وي یا شکایت ولري، کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کړي او بورډ د بررسۍ بیا ځي له هغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړیا ته خو راغلی داسې غلی ناستې،
نو څه شو که ماتاڼو کوم درته؟
نه تڼ مه راته کوه، کله دې کړی ده چې اوس یې راته وکړې، سودا دې راوړه که نه؟
تو عجیبې خبرې کوې، سودا په څه شي راوړو؟
سړی وای په چې شی راوړم، دا میلمانه نه ګوري.
وخزی پوهیږم، خو 15,000 روپۍ را سره وي، کور مې ونیو، 2 میاشتې مې 40,000 پیسې کی ورکړه، 10,000 هغه اډوانس دی که ضمانت دی، هغه رانه واخیستو او 15,000 رانه دی رهنما والا واخیستې.
و وروره دا ضمانت سم، دا 15,000 نور دي څنګه رهنما ته ورکړي؟
وروره خو ټول خلک یې ورکوي کنه، خو 15,000 یې مانه واخیستې، 15,000 کور والا نه.
نا وروره دا څه رقم تا 15,000 وکړې چې 15,000 یې له هغه نه اخیستي؟ 15,000 له تانه. دا خو وروره 2,500 باید له تانه واخلي، 2,500 له هغه نه واخلي.
وا وروره، نو زه څه پوهیږم، خو راته یې وویل کور والا هم ورکړې ما هم ورکړې، نو زه خو څه په دې شی نه پوهیږم.
نو څه تا پیسې ورکړې؟ بیا کاغذ چې شی درته ولیکه امضا یې که څه تا پیسې ورکړې دي؟
هغه کاغذ خو یې راکړې، هغه کرامې چې ونیو، نور خو چې رانه کړې
هغه خو درکوي. دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15,000 که نه؟
نه.
ته راکړه دا ورقه دې چی لیکلی په دې کې؟
ودرېږه هلته مې جیب کې ده. دا د وخت وګوره ټاپه کړې ده.
نه ټاپه خو صحیح ده، د رهنما کاغذ خو ټاپه لري که نه؟ خو دغه ده، دا یې کرایه لیکلي دي، دا یې پیشکي لیکلي دي، خو دا 15,000 نورې ولې نه دي لیکلي؟
نو زه څه خبر یم، خو ماتې دی مونږ کیږي نو.
وا وروره، تا خو به ورته ویلي و چې وروره ته دومره پیسې اخلي، اوله خو د دې عقد دومره نه کیږي.
وروره تا مجیب خبره کې مونږ خوش دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را ناخلی
نه وروره ګوره دغه خپل حق هر چیرته سړی دعوا کوي خپل حق غواړي وروره د رهنما حق دومره نه کیږي
چا سره دعوا کوي په چای منی وروره تا مجیب خبره کوي
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې د پاره بې توجهي کوي سبا بل ورځ نه نور زیاتې پیسې اخلي ته وروره د کاغذ دی ویسه عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي
ته هم عجیبې خبرې کوي د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې م ورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آسانی پیدا سي په دې کارو کې
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه م وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی یې سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه ده هلته چې لاړ سي په خپله لاره پیدا کوي موضوع به یوارې روښانه سي
اوره کوله کم دومره دلاسه کیږي
و سړیا ولې دې دلاسه نه کیږي تمام ورځ په کور کې پروت یې خو زه همدا کار وکړه
لاړ سه وزارت ته یوارې دا کاغذ وړاندې که سبا ته به خلکو دعاوې درپسې وي
چې ته وایې دا کار به
قربان دې سم خیر ده دا زحمت ته اوس وباسه نورو خلکو ته به م آسانی پیدا سي
اوس خو ناوخته دی سهار به ویسم
خیر ویس
دا و د کور کلی نننې خبرونه تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
نڑی جی وای وا نو کی موزی نی
Salare basa, kada sro zaro